درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د راپورونو مرکو ترڅنګ ازادي رادیو مجله لرو. خو فایل په خبرونو کو کاکل شویره چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ملګرو ملتونو د شزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي، او د طالبانو له حکومت وغواړي د شزو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک مسوده چې کاکل شویده نن رای پرې واخیستل شي، د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوی او یو کاپی روټرز خبري آژانس ترلاسه کړی ده. د پریکلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د شوزو او جلو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بي ساري بدل شوی، او د افغانستان په ټولنه کې د شوزو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري آژانس تر راپور لبخي ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکلیک به په یو وخت تصویب شي. نن د ثور وما په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 1520 کالیزې سره برابر ده. د 1325 لمریز کال د ثور په وما د افغانستان د هغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثر غړي ووشل، او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم د نور محمد ترکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرښې د ازغن سیمه او کټاری لګولو کار 98% بشپړ کړی دی. د ډان رسپانی په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخي د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خبر کړی دی. که څه هم شاغلی شریف دغه کار هدف پر ډیورن کرښه د ترهګرو د تګراتک د مخنیوي هڅه بللې، خو ډیورن کرښې ته نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د دوی د حکومت له پیله څو ځله په تورخم سپین بولدک او ډیورن کرښې په اوږدو کې په نورو ساحو کې افغان او پاکستاني ځواکونه په ځلونو یو بل ته لاس په ماشه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړې چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې له طبیعي پیښو وروسته ویروسي ناروغۍ زیاتېږي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبته چمتواله روان ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبه په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابر شي. د بابا مراد عبدالایف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د عبدالایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلار یې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی، او که چیرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبدالایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت اولی ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر افکور لمخي شي جن پینګ پرون چهارشنبه د اوکرين له ولسمشر اولودیمیر زيلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اټومي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیا او اوکرين ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د اوتریش په ویانا کې شاوخوا ډیر شو طالب مخالفو تیرو د خپلې درې ورځې غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په مونډلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه د سیاسي ډلو د همغږي او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملی ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې تیرې بولي. د افغانستان پر وضعیت د ویانا غونډه د دوشنبه په ورځ پیل او پرون پای ته ورسېده. تفصیل د اسدالله لورین په راپور کې.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو پکې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میثم نظری دغه اعلامیه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه خبرګون لري، ویاند زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویل.
د ګډونوالو هغه چیرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړې د افغانان ام پیژني، دوی په اقتدار کې موسیدلې دي او دوی کارکردګي او د هیواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول لټول معلوم دي. دوی بیره د ستل تقام ګرایو ته لمن وي بي اتفاقي ته د بدبختۍ لامل سي او ورستله اتاوي مکرنو را پدې خوښ د افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب سو او کومونیست نظامونه ختم سو. لږه رئیس د څو بدبختۍ سي دغه کسان ټول په کې وانډل.
د طالبانو پر حکومت نیوکې دا دي چې له فکری پلوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولې دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او شاوخوا ډیر شو نورو سیاسي څیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسېده. ښاغلي مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو ارادې ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future. The moment that
دای وای دا د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي، کله چې طالبانو وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وې او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه خودلې هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او د نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه را بللې ویلي هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د دیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبرې وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي، ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نور بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنون کې وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ویانا کې د طالبانو شاوخوا ډیر شو مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په مونډلو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې څیرې بولي. دا چې د غونډې سپارښتنې او وړاندیزونه څومره عملي دي، همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین له افغان سیاستوالي او د ویانا د لومړۍ غونډې له ګډونوالي شکریه بارک
په افغانستان کې د سیاسي ثبات، ملي حاکمیت او د افغانستان د ځکنی بشپړتیا د ساتلو لپاره طبي خبره ده چې د سیاسي حل لاره تر ټولو نه مخکي غواره او معقوله حل لاره ده. په افغانستان کې کڅوکو غوړي د جنگ قهر او زور په واسطه په افغانستان باندې واکمنی وکي دا ستر اشتباه ده. هر ډله چې نو ځکه په اول قدم کې موږ غواړو چې د سولیز خبرو اترو للارې په افغانستان کې د یو ملي واکمنۍ څخه کې د افغانستان ځکنۍ بشپړتیا په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه او په هغه کې د افغانستان ملي هویت او ملي ګټې پکې خوندي دغه لاره غوړه کو. او زه فکر کوم هر څوک چې د دې لارې پر خلاف دی په دې معنی باندې چې د افغانستان د ملي ګټو پرځت او پر خلاف دی.
میرمن بارکزی دوی له نړیوالو غوښتي چې د وسلوالو مقاومتونو ملاتړ وکړي. حال دا چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ډونالد لو په ښکاره ویلي و چې افغانستان کې د هیڅ مقاومت ملاتړ نه کوي. څومره د دې احتمال شته چې نړیوال د طالبانو د مخالفو وسلوالو ملاتړ وکړي؟
طبي خبره ده هغه خلک چې د جنگ په جبهو کې دي هغه هم په دې کانفرنس کې ګډون درلوده او هیرم نشی چې یو قطعنامه صرف د سوله ایز او مدني حل لارو لپاره نه وي. هغوی دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د نظامی مقاومت نه هم ملاتړ وشي. سربیره پر دې چې نه تنها یوازې امریکا بلکې نور غربي هیوادونه هم په زغر دی ویل دي چې دوی د جنگ طرفداري په افغانستان کې نه کوي.
دا څو یم ځل دی چې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان او فعالان د افغانستان پر روان وضعیت غونډه جوړوي. طالبان بیا دا کسان از مویل شوی چیرې بولی او غونډو او نظرونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. څه وشي چې طالبان مخالف نظرونو ته لکتر لګه غوږ ونیسي؟
طبي خبره ده چې د افغانستان په سیاست کې که نوی چیرې او یا هغه مخکنی سیاسي چیرې هیڅوک د دوی نقش او غونډه د افغانستان په تحولاتو کې د پام نشي غورځولای. طبي خبره د مخالفین به وایي چې دغه رقم بحثونه او ناستې هیڅ ارزښت نه لري، مګر که چیرته دا ارزښت ونه لري نو د دوی غبرګون ولې د دې ناستو په مقابل کې ډیر تند ده. البته هیرم نشي چې د دې ناستې اصلي موخه هم دا ده چې یو لوی سرتاسری اجماع پاره کې نه تنها یوازې، البته دغه ناسته هم یوازې سیاسي خلک نه دي، دلته ډیر اکاډمیک خلک شته، د مدني ټولنه خلک وو، د ښځو مختلف ګروپونو ناسته زې ته پکې کېده، د ځوانانو استازولي پکې و، نظامی مقاومت استازولي پکې و. نو دا موږ نه شو ویلای چې دا صرف مغه پخوانی سیاسي حرکت دی چې ارزښت لري یا نه لري. دا یو ناسته و چې د دې ناستې د نور اړخو راوستل هم د ناستې لپاره د یوې ځانګړې ارتباطي کمیټې پاکله باندې هم پریکړه وشوه چې دغه ناسته بله ناسته به تر دې هم په هر نظر باندې به نورم پراخه شي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیوال ورځ لمانځو. اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی د کار تم لاو تړل ساري ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی له کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور ته کیږي.
د نوي چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو اثارو کې په خپلو شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولی د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوشیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وفري. روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورسوه د ملګرو ملتو د شونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندویو ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کارګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزي دې کار ته ملا وتړل، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې هم لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤولم، موږ وکړای شول د تیر احصایې هم راجمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 390 کتابونه چاپ شوي وو، خو موږ وکړای شول چې 390 کتابه په یو کال کې چاپ کړو، او دا البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې. چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ خپرونه دولتي کمیټې څخه کوم په پلانو، نو د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو ادارات لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پراته اکثر یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندای شو. خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست 15 راورسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیسی په تیر بیلابیل خبرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول او محدود شمیر کتابونه چاپوي. جن خبرندوی ټولنی خو بيخي کتاب نه خبروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چې د نظام تر بدلیدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، لتی رو شاوخوا دونیمو کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي. خود دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک هیله مندې چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د دونیم کال خاص خوند نه و، د تحولاتو سره خو اوس امیدوارسته، خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلې دي لغورا ستروسه پوری، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصو ده، بهتر سوې ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکي دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خسي.
شغلی زیرک زیات کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځو هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي، خو سش کال دا ورځ د اختر په دریمه و نو سمونه لمنځل شو. په افغانستان کې د جمهوریت د 2 لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا زر ټوکه چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعه چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل دادی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. کچیر د بیلو بیلو کتابونو لوست هم و حاصل سی، یعنی اغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي، ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
داخل ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر، چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي، هم نظر دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چون زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند، چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډیر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي، چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خبرندوی ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس در کړای او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره لدی چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې للوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمی بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه یې شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمی بهیر لې وغړي اقبال ساحل څخاورو
کاله زنی تجربه وایم، نږدې هر کال می تر سلويختو تر 500 پورې مختلف کتابونه خستل او هم به مل وستل او لملګرو سره به می شریکول، دغه په باب می بحثونه ور سره کول. اما اوس تقریبا په دې سلورو 500 میاشتو کې به می تر سلور زیات کتابونه نه وی اخستی او نه به می لوستلی وی.
جن په دې باور دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سیم رستې نه کوي چې مخکې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولې دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمی بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان داده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې چې خلک فکر کوله ته واسي یو مخ خپل فکر یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو دغوی لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لرو پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، دغوی لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کوو شپږم کتابتون پرانیستل شو او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم ما کتابتون په مسخیل او خوستول سوالی کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ ک کڅام دا څنګه په خوست کې به اوس لکه موږ هم حل کړی دا تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري پانتونی لري د خوست پانتون شیخ زید نو دا څنګه حل چې مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم اللهم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کو نوې کتابونه د کتابتون ته ورکړو دغه د خوست پاتې شپګول سوالې کې کتابتون نه جوړ کو زموږ کار کې هم تاثیر شته زموږ په کار باندې منفي اغیز کړی ده ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله کتابونه به راکول چې کتابتون نه جوړ کو اوس په هغه شکل نشته چې بوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کو دغه کې هم کمښت راغلی دی نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي او د دې لپاره راتلونکي اوبل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې راي کو تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم ورو پیژنو ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ د دې په ارزښت باندې هغوی کانې کو دلایل ورته وایو بحثونه پرې وکړو نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک ته تر څو دغه کتاب بازارو غوړيږي نوي کتابونه چاپ شي نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي نو دا زموږ یو ځینې هیله ده او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو
کچیرته دغه مدني فعالیتونه زیات شي شایي له کتاب سره مینه وغوړي شي امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکي تر مرګ مخکې زر ځل ژوند کوي او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخه هم شته خو لوی خبرتیا ورسته
هر کې د هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو ترانوان لاندې کتاب چاپ کړی دی دغه کتاب د منسپانګل مخې درې لوی برخې لري یو برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي کتاب 240 مخونه لري په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی
شاغلی هاشمی د ډاکټر انزور شپش کتابونه تازه چاپ کړی دي د ازادي رړی مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبري وکړم تر به خبرتیا ورسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل لیکوال ډاکټر زرین انزور نه بو سوورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړی
هغه وخت چې زله د ژورنالیزم معسلو ما په کابل په هنتون کې له دغه جریدي سره مې علاقه و لوستله مې تحقیق او څېړنه مې پکوله بلکې لومړنۍ مقاله مې هم په هغه وخت کې چې زله معسلو لیکلې وې زما په نظر دغه کار زکه ډیر ارزښتمنو چې زمونږ لومړنۍ په خو شیرونه په سراج الاخبار کې خبرو شوې دي نه د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خبرو شوې دي او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوې پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصر دورې پیلامه تقریبا د
انزور صاحب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په تاسو پهنتون لوست بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوی دي څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن
د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزې هم دته ونه هڅولې چې په روسیو کې برته سراچ الاخبار ته مخ کړی او د پښتو پانګه سر راغونډ کړی.
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په دیزرتیشن کاوه دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سره جو اخبار کې شته دی دا راوباسم او د یو ځانګړي اثر د یو ځانګړي رسالې په توګه اخبار کړم. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لدې کې مرغدا کار ترسره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه مخکې هم ویل چې لمړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلې دي او چاپ شوې دي. ساس په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکارا سول کې یو څه ته اشاره وکړي.
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کاله نشرات کړي دي. دولسو نوی تر دولسو اته نوی هجری شمسی کلونو پورې او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شو دی. دا د سالم محمد خان مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غاڼه کې یا په ځینو غاڼو کې یو یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غاڼه کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغو آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. مونږ کولی شو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیا د پورتو شیرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې زمونږ د پارانا نام ډیر ارزښت لري او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شیرونو نه د سراج الاخبار افغانیا له شیرونو نه راپیلېږي او شروع کیږي. په هغه کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره حلی زلی دی او په دې کې سراج الاخبار ډیر زیات نقش لرلې دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلې دی. مثلا د سرتا ستدیو بلګي په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلې دی په هغه وخت کې البته داوی تخلص نه کاوه. عبدالهادي پریشانو او بیا په بل غنه کې بیا د مولوی سالم احمد خان پښتو کړي دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر وق شو له بلبل او چې قفس کې جړل دی ویله چې بندي شوم د سیاد له سخت دله ولی نه پښتو څوک حال زما یو له بل ولی نشته به فغانه کاروبار زما ولی حات ابدی راغی وار زما. دا یو ډیر لوی شیر
دی د ازادۍ د ډیرو کلونو پورې انزور صاحب دی افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شیر شامل و.
بالکل هم دا څه ده د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیه له وطن سره مینه دا دغه مسائل برجسته و د سراج الاخبار په شیرونو کې. زما زړه زما ډک دی له مینې د وطن. خپل وطن ما ته عزیز دی ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل لپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات تجدد او نوي موضوعات په کې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب په دې کې هیڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې او ځای کول ډیر زیار غوړی او وخت غوړی خو لومړی ګټه خو یې داده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغون شي مرتب شي منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړه چې څه شین پکې لیکن په ډیر مشخص ډول باندې د تاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې ویني؟
دو درې ټکي دي چې سره پام باید وسته وکړي. یو خبره دا ده چې دا آثار د افغانستان د تاریخ یو برخه ده. دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د آثار په توګه منتخبل ارزښت لري. زمونږ نوی نسلونه پې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و او زمونږ په اړخ کې د افغانستان په اړخ کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړې، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله مونږ زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي. او د بېله شکه چې په لومړنۍ د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو او په دري ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب بخښي، دا هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کوو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن آثار دي؟
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلې زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
بالکل هم داسې ده. په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل باید کې وای چې دی. یعنی آلمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دی. یعنی داسې یو ادعاوې چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړیستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل په هنتون په خوانی استاد محمود مرهون، هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیسته دی. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه نه څه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندې دي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشي، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر شپې ته زره ډېرې نادرې عربي قلمي نسخه شته او لدې ډلې د عربي ژبې زره داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د ومه میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخه هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سادی شیرونه، سکندرنامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه لزان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کال وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله. هو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون د کتابخانې ته د خپل کور شپږ زره څلور سوه واتیا کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګېد چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډېرې تولي په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له نن اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې شپږ سوه میلیونه ډالرو ته رسېده چې په 2020 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22000 نوي مواد سپارل کیږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغه شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې د ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو نوو کتابونو ډکې یي. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه سرایي او زړه کتابونه په ډېر په احتیاط کورې، او هلته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې زه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې. دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شیانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او درېیم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا پر میدان دی غډیر کم دی مثلا ته مشخصه برخنوم یادې ما برخته دي مګر زموږ اثر ټول ډیجیټلایز دي ته کغوار زموږ اثر ته نه نوځي ته ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته نه نوځي د انټرنیټ لایز موږ دغه ټول مواد بیا مې له یو چا څخه چې دلته اوس پنځه ورځې وناس دا پښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم هغه راته ویل چې وې خندل ویټه کولم وای نه وي دنیا ته شراغله مال د پښتو خبره زنه شوم په وای موږ ته نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چار ځای چاپ سوی دی اگر موږ راوړی چې ټول ډیجیټل کړی دی او ټول په سپیس کې په فضا کې ګر او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډیر ورکه جبه کې پاڼه لیدلې هغه موږ ته ډاټابیس کې ستا
لکه دا څنګه ستاسو توضیح کړه کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دی لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي کوم مهم شی مو تر لاسه کړی دی تر اوسه پورې
متأسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر پښتو ژبه دری ژبه ازبکی ژبه ترکمنی ژبه دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده دا په خامنشي لیکل شوی ده دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده په باختری لیک لیکل شوی ده په یوناني لیک لیکل شوی ده په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده یعنی په بیلابیلو لیک باندې د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې مثلا په بریټیش موزیم کې په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې او حتی په آنلاین توګه نامعلوم نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخ ځي ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې دا که بیا به ته دغه سکرپټونه په اړه د خلکو ته حقیقت ته مراجعه کوي نو که ته مستقیم نسخه ته ځې تخبر شي دا څه شته بیا که ته د نسخه نمبر اخلي هغه یو مشخص تر لري داغه په اړه مطالعات کوي نو بیا کې دا ستاسو
دلته هغه نسخه سه تقریبا لاغ را ورسل کل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوي ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثارو کې کوم جالب شی پیدا کړی دی چې کانګرس په کتابتون کې
په پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمن څو نشان ست د مکمل پراته دي دا یو مشخص اکسس واړی شته درکول سی بیا به دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمیک اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي پایسته متکه واړی ما چې کوم وندا اخستې ده یا مثلا ما تکول سوې دي د پروفیسر په هیڅ چیز پلیسم چې دغه ته ننوزم دا پورټال چې ورته وایي هغه اکسس ته چې په کوم حد ننوتلی سم هغه کې چې ما کتلې دي تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کېږي حتی ځینې کلمې نسخې د دستارنامې هلته شته ځینې نورې شته خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړتي هغه دا دی چې دوی ځینې برخې پټوي دوی ټولې برخې تاته په لاس نه درکوي
مرحوم صاحب ما په خپل په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورش فکر نه کوي چې چرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچرټ په صفات باندې ورننه وځي د کتابتون ته د لوستونکو په صفات باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي چې چرته اجازه واخلي بیا ورش بلې
دا ډیره ښه خبره و ولې متأسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بم دي او دا مشته ډیره چې تاسو ز جوړ کړه د افغانستان د جوبا اطلس یو څلور څه ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا چړونکو په څو غته وغوړي چې هغه شان برختنه نه زیاتې فکر کې چاته من کم خرابکاری ته نه ته بدبختی ده چې موږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چاغم ډیر کم وو هغه مطلق د لاس ور کړی
مرحوم صاحب دغه ټول مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګلی، یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی، د په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغل یو وینډو ورته وایي، یو ډیسک ورته وایي، یا یو یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول شوی دی. او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کړې، نو دوی ته راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې. نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل، نو د دغسه شمه پښتنه کم کاس چې د برخه مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه. سپه دې بیرغونه کې وګرځي دا موګرځي دا موګرځي میچ مې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل، یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوشتل. اصل دې موله مال دا بیرغ موږ نه دی، یو دا څنګه دلته پروت دی؟ احوال دا تاسو بیرغ دی، دا خبره مال څنګه خبره ول؟ دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی. چومه کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ول، دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی ول، دا بیرغ د غلطه چړی دی. ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي، هغه تور سور زرغون بیرغ دی، دا نه دی. دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته چی ولیکي. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د برخې رئیس یو شتنه هغه ته ولیکي چې دا بیرغ موږ نه دی، دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دي هغه دا نه دی. نو البته خپل ایمیل هم ته ولیکي. لنی کوم هغه چې په سبا یې ماته د دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واخستله، موږ به ان شاء الله ډیر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته وایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسو خپل ستونزه ده، تاسو مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې سولې، له نیکه بخته ورمه ورځ ماته دماغ برخې رئیس ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخستی، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګو یو عکس یې ماته استول.
له شغل مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام ورستی شوی به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخ کې ناو یا زومته په ځانګړې ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې میوي او نور د سنگار وسایل ورورل کیشي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیشي. تفصیل د ازډیرو د خبريال پورا پور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخ کې ناوي او زومته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی. دغه دود کته هم د وخت په تیریدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود پکښته یال ورسات هلمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کورته د اخترونو څخه څوونی مخ کې د شوز لخوا په دریا وهلو او نڅاګان وړل کیږي. کلنه به بشافیه د جوړې د دود پاړه د سیبایي
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کې نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړی میوای کوچی او مثال نو میوای شریخ یا پلودای بل شش جو ال پدریو په شی یوس شسا چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورکه نه وي د بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټنو شی سره پستا او بادام جواز دا مې وشه مې وسره برابر کړی کچې او کې کو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوې ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوې کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوې یا زوم ناامید نه سي.
بیا څوک څوک بیا داسي چې وایي مې راوړه نه دروړو، هغه بیا هم بیا د ناوې د خواڅخه بیا د ناوې مورته خو نور کوي، وایي یا د زوم ناامید نه پرېږدم، یا د زوم د خواڅه وایي ناوې ناامید نه پرېږدم وروړي. نو بیا هم که د زوم د خواڅه ورکړه وسې د ناوې مور مجبوره کېږي ورکوي، بیا وایي بد کار دی نو زوم هم ناامید کېږي، او که د ناوې د خواڅه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي ناوې ناامید د نه پریږدو په ضرورو. دا شخوان کې نه یې شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې، د زوم د خواله بیا وای زوم ته جوړه نه دراوړې، نو دا به خوند کې چا یې نه دور تراوړې، دا به خوند کې.
دا اختری ز جوړو دوه دیوازي تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونو تیریږي، خو بیا هم د ناوې کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري، چې په هغه کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی، او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوې او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوې ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوې ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. ښه دی.
نو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بند نستایا ما دشنو
بندنستایا ما دشنو
پشنو بنو پنا دے جل کے مڑوان در جا کیا دشنو بنو